د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شي پر هر کله کوم د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي خبري شي او په کابل او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د فم په 15 صفه اورېدل شي په دې خبري مجلې کې مو د کابل واشنگتن او اسلام آباد لپټو خبرو خبرو دا به هم واوري چې سبا په کابل کې د لسکونو هیوادو د استازو په ګډون د سولې یو غونډه جوړې شي د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو جانقه علي کوزي اوروي
افغان حکومت د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان باندې د توغندیو د بریدو مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې ده په هلمند ولایت کې د ماین چاودنه شوې او په پاکستان کې مظاهره وشوه پورا خبرونه غواړي لمړی د افغانستان خبرونه افغان حکومت د پاکستان له خاورې څخه پر افغانستان باندې د توغندیو د بریدونو مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې خبرداري ورکړه چې د افغانستان په ختیځو سیمو د ډیورند کرښې له هغه اړې د توغندیو بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته ګواښ پیښوي افغانستان د ریډول بریډونو په بندولو کې ناکامي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو خطر زیاتوي او زمونږ پر دوه اړخیزو همکاریو چې د سولې امن او اقتصادي پراختیا لپاره ضروری ګڼل کیږي جدي منفي اغیزې کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل د راکټي بریډونه باید سمدستي بند شي امریکایي چارواکي وایي د هغو درې ډېر زرو امریکایي سرتیرو وروستی عسکر هم له افغانستان څخه وتله چې درې کاله وړاندې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د استولو امر کړی و د امریکا دفاع وزیر لیون پنتا د جمعې په ورځ د نیوزیلند هیواد له دفاع وزیر سره په آکلاند ښار کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
has completed drawing down
د امریکا متحده ایالاتو د هغو اضافي عسکرو استل بشپړ کړی چې جمهور رئیس باراک اوباما د 2009 کال په دسمبر کې ژمنه کړې و دا مهال په افغانستان کې زموږ درې ډېر زر عسکر کم شوي او دا له مهال ویش سره سم استل شوي دي د دې اضافي سرتیرو د استولو هدف په افغانستان کې د طالبانو په شاته مول او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د شرایطو برابرول خودر شوي ول تر څو د امنیتي مسولیتونو اخیستو ته چمتو شي په هلمند ولایت کې نن د ماین په چاودنه کې 15 ملکیان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر فرید احمد فرهنګ ازادي راډیو ته ویل پیښه نن غرمه مهال د ناوې په ولسوالۍ کې شوې ده د فرهنګ په وینا یا په یو سراچه موټر کې سپاره کسان دیوي کورنۍ غړي ول او له ګرمسیر نه مرکز لشکرګاه ته روان ول په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د سړک د غاړې بمی چاودنو شمیر زیات شوی او قربانیان پکې ملکیان وي خبرونه آزادي راډیو اوري په پیښور کې د هغو امریکایي فلم او د فرانسې په وی مجلې کې د کارتونونو د خبرېدو پر ضد مظاهرو کې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی لک تر لګه یو کس وژل شوی پولیسو د مظاهره کوونکو په ویډلې ډزې وکړې د یو پاکستانی ټلویزیون یو موټر چلوونکی سخت ټپي کړ چې وروسته په روغتون کې ساور کړه د دریو پولیسانو په ګډون لک تر لګه 15 لسنه په نخوتو کې ټپیان شوي په پیښور کې مظاهره کوونکو د دوه سینماګانو او د سوداګریزو خونو ودانیو ته اور واچوه په راولپنډۍ کې مظاهره کوونکو په موټر او پولیسو ډزې ډبرې وورولې او د سړک د غاړې د حق لوبور یو دروازه وسوځوله په اسلام آباد کې پولیسو په هغو مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې ښار ته د تلو هڅه کوله امنیتي چارواکو مرکز ته غځېدلې ټولې لارې د کانټینرونو په واسطه تړلې دي مظاهره کوونکو په اسلام آباد کې ډیپلوماټیکي گاوند کې چې د امریکا انګلستان او فرانسې سفارتونو پکې دي د امریکا پر ضد شعارونه ورکول پولیسو دغه گاوند ته هم تلل لارې بندې کړې دي چارواکو په سترو خاورونو کې د موبایل ټلیفونونو شبکې بندې کړې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې د نامو له خودو لیډر کړي ویلي لک تر لګه په 15 خاورونو کې د موبایل ټلیفونونو فعالیت بند شوی دی امنیتي چارواکو په شخصي ډول ویلي دا بیره هم شته چې وسلوال ممکن له موبایل ټلیفونونو څخه د بمونو په چولو کې کار واخلي مظاهره چې له سهاره پیل شوې وي د جمعې تر لمانځه وروسته زور واخیست او په ځینو خاورونو کې به تاوتریخوالی بدل شوې پاکستان نن جمعه د اسلام لستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سره د مینې رسمي ورځ اعلان کړي او له خلکو یې غوښتي چې سولې مظاهره دی وکړي د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف دغه فلم خپرول د تعصب تر ټولو بد ډول وباله
لیټ می میک اټ ابسولوټلی کلیئر This is not
اجازه راکړی دا به خرو خان کړم دا د بیان ازادي نه بلکې کرک ده او د غراز دوه مخی پډاګه کوي کچیر د يهوديانو د ډلیزي وژنې انکار جرم وي دا به د مسلمانانو لپاره عادلانه او مشروع نه وي چې د اسلام د تر ټولو ستر شخصیت سپکاوي دي له جرم څخه کم وګړل شي په دې توګه موږ د نړیوال ټولنې له هغو کسانو نه مننه کوو چې دغه ظلم په غندنه کې له مسلمانانو سره یو ځای شوی دي
اسلامز هولیست پرسنالیتی.
د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې هم په زرونو کسانو د دغه فلم پر ضد سوله ییزې مظاهرې وکړې. د دې هېواد صدراعظم نجیب رزاق دا فلم سخت توهین وباله خو زیاته یې کړه، دا مهال موږ هر یو له بل هر وخت زیات مسؤلیت لرو چې د زیات درناوي، زغم او پوهاوي لپاره ګډ کار وکړو تر څو په یووالي کې ژوند وکړو. ایران نن د هوایي دفاع نوی سیستم وښوده او وایي د امریکا د حملې په صورت کې به د جنګي الوتکو مقابله وکړي. په ایران کې جوړ شوی اراد یا تندر سیستم نن د عراق ایران د 1980 لسیزې جګړې د یادښت په پوځي مراسمو کې وښودل شو. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د هوایي ځواک مشر جنرال عامی علی حاجی زاده وایي دا سیستم د 500 کیلومترو ساحې کې د 15000 فوټو پورې جګ هدف ویشتلی شي. د زیاته کړه دا سیستم د امریکایي جنګي الوتکو پر ضد جوړ شوی دی. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي د رژیم ضد وسله وال یاغیان به بریالی نه شي او هغه بهرنۍ پوځي مداخله چې د لیبیا مشر معمر قذافي له منځه یوړ هم په سوریه کې تکرار نه شي. اسد د مصر د الاحرام العربي او نیز سره مرکې کې چې نن خبره شوه دغه راز د خلیج هیوادونه د یاغیانو په وسله وال کولو تورن کړي او وایي دا هیوادونه د خپلو تیلو د پیسو په لګښت غواړي د لواک لري کړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کابل، واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ پټه غونډه جوړی شي. افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د توغندیو له امله شکایت کړی. د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر مو په دې ارتباط اخیسته.
افغانستان دولت غواړي په دې توګه خپل اخطار او اعتراض یو نړیوال سازمان تریبیون نه د پاکستان مقامات او نړیوال ټولنې ته ورسي.
په خبرونه کې مو په کابل کې لوی غونډې خبر وو چې سبا ته پرانستل کیږي.
له ډېر شمه هیوادونو مونږ ملمانه لرو.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې روسیې په افغانستان کې د ناټو اډو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او په پاکستان کې نن مظاهرې شوې. د کرکټ د شل ورونو د نړیوال جام لوبو حال هم درکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان، امریکا او پاکستان چارواکي په خپل منځ کې د اړیکو د شکولو او د همکاریو د زیاتولو لپاره پټې خبرې کوي. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر هنار بانی کر دا خبره له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وکړه. د دوی د خبرو یو اصلي هدف بداوي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لار هواره شي. اسمت څاروان د هنار بانی کر د څرګندونو جزئیات اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به ژر د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانستان سره محرمانه خبري وکړي. رباني کار د دې خبرو هدف د حقاني شبکې په شمول په خپل منځ کې د تروریزم ضد همکاریو شکیدل وبلل چې د سوء تفاهم ښکار دي. خو میرمن کار په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا د دې حکومت تیار دی چې د حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د درو هیوادونو جګپورو چارواکو ته ویل شوی داسې ستراتیژي جوړ کړی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو له خرابې دوه راورسته د دوی ترمنځ همکاري شي کړی. د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو سوړوالی هغه مهال پیل شو چې د سی آی ای یو قراردادي دوه پاکستانیان په لاهور کې ووشل. ورپسې امریکا پاکستان ته له اطلاع ورکولو پرته په ایبټ آباد ښار کې اسامه بن لادن وباشه او بیا د نومبر په میاشت کې د ناټو هوایي ځواکونو د پاکستان تلدربش سرحدي پوځیان وبښل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د دوی په خبرو کې به کلیدي عنصر دا وي چې په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته د لارې د اوارولو لپاره باید دا په ګوته شي چې کومې سختریزې ډلې د وسلې ښودلو ته هڅېدلی شي. میرمن کر چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کې دوروسته د لومړي ځل لپاره امریکا ته سفر کړی په واشنگتن کې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل باید د دې د معلومولو لپاره چې څوک غواشتي په ګډه هڅه وشي. په دې حقله چې له هغو سره چې غواشتي څنګه معامله وشي باید پریکړه وشي او د غرض هغوی چې غواش نه دي څنګه هغوی روغې ته راوستل شي. د همدار ازول مجلېوالې چې له هر چا سره د هر هغه چا پر خلاف همکاري وکړي چې سولې او ثبات ته خطر دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. دا شبکه په ورسیو کې د امریکا حکومت په تور تروریستي لیست کې رسمن شامل کړه. د اگست په میاشت کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي و چې پاکستان به ژر په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات پیل کړي.
د اسمت چاروان په رپورټ کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا واوریدل چې اسلام آباد، کابل او واشنگتن به په خپلو کې د اړیکو د ښه کولو لپاره پټې خبرې وکړي. وړاندې مو په خبرونه کې په پاکستان کې له مظاهرو خبرو، خو په یوې خبرتیا پسې کابل ته ورځو او هلته مو له یوې جوړېدونکې غونډې خبرو.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
نن د سولې نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې لمانځل کیږي. په همدې مناسبت د سولې عالي شورا هم وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې لا زیاتې کړې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې سبا ته به د نړۍ د نږدې دېرش هیوادو د استازو په ګډون په کابل کې غونډه جوړه شي. د دې غونډې په اړه له ښاغلي قاسمیار سره په کابل کې زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې. د مرکې په پیل کې قاسمیار د سولې د نړیوالې ورځې لپاره د سولې د عالي شورا د هلو ځلو په اړه وویل.
یو هفته مسمى شوی دی په افغانستان کې د سولې او وحدت ملی لپاره. په تیر چهارشنبه ورځو کې مونږ یو په زړه پورې یو کنفرانس لرله. کم تر کمه درې زره کسان اشتراک کړي وو. ټول وویل چې مونږ دا لاره نه پرېږدو، دا لاره دوام ورکوو، زو هغومره چې دغه اوږده لاره هم دی او کلکیچان هم پکششته او مشکلات هم شته، خو مونږ دا لاره نه پرېږدو.
بله جناب قاسمیار صاحب، ټاکل شوی ده چې د سولې پر مسالې سبا په کابل کې یو لوی غونډه جوړه شي. که پلان ډول دغه غونډې په اړه معلومات راکړي چې دا غونډه څنګه ده او څوک پکې برخه اخلي.
یو بین المللي کانفرنس دی دا هفته په ویال کې. له ډېر شونه هیوادونو مونږ مېلمانه لرو، اجتماعي کسان، سیاسي کسان، دینی علما د اسلامي د هیوادونو څخه، زمون گاونده هوادونه هم، خصوصا هغه آلمان، هغه سیاست مداران، هغه اجتماعی مددکاران که ده سول پلیاره که تجربه لری او ده بحران ده حل لپاره دوی نیوازی صاحب نظر دی بلکه صاحب عمل هم دنلتیجی پا پای که یا وقتنامه صادر شی بیل ارخونه د سول روشانه شي چې ورورژنه په افغانستان کې چې جاری دی د شریعت پر درنه نوم دا بیخي ناجایز ګټه دی ده د شریعت نه ناروا عمل دی. یعنی اسلام دا نمنی، دیانت دا نمنی. د دغه ناستې او د دغه کنفرانس لاسته راوړنه یو مثبت هغه بهیي چې د سولې او ملي پخلاینه تقویه ان شاء الله تعالی اغیزه بوله.
مشخصا د دغه کانفرنس اجنډا څه ده او پر څو مهمو مسایلو باندې خبرې پکې کیږي او څه توقع لري چې وبتوانېږي یو خلاص راوړنه ولري؟
اجنډا دا څه دی چې د سولې د پاره زموږ ملمنو خپل تجارب، عملی تجارب چې دوی لري موږ سره شریک وکړي، د حل لارې هم موږ سره شریک وکړي چې دوی لرله په خپل هیوادونو کې یا په بین المللي په ساته کې. د بل خوا دیني عالمانو چې په کنفرانس کې راځي دا باید روښانه وکړي چې ورورژنه شرعي بڼه نه لري، دا باید بند شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار په وینا مو واوریدل چې سبا ته به په کابل کې د سولې یو غونډه د یو شمیر بهرنیو هیوادو د استازو په ګډون جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وینا وکړه او هلته پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حمله د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابولی شي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دي چې پر افغانستان د توغندوی حملو هدف د هغو وسلوالو د مرکزونو وشتل دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر دي او له هغه ځایه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله کوي. احمد تکل په امنیت شورا کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د وینا په اړه د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځل استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړه.
لدې مخکې د افغانستان حکومت ویلي و چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د پاکستان له لاسه شکایت وکړي، مګر داسې ونه شول. داسې ښکاري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یوازې هلته پاکستان ته خبرداری ورکړ. دا معموله ده په امنیت شورا کې؟
ګوره، اول خبره دا ده چې د امنیت شورا کوم ځانګړی تقسیمات نه لري چې معین وخت کې د دولتونو شکایتونه واخلي. دولتونه کولی شي په هر وخت کې د یو مسالې په ارتباط چې هغه د بین المللي حقوقو د وصول نقص وي له غیر جملې نه دغه حرکات پاکستانیان د افغانستان په ضد کوي، شکایت ولري د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته او نورو نړیوالو سازمانونو ته. یعنې منظور به دا ده چې ځانګړی وخت نه لري. په عین زمان کې خپله دغه خبرداري چې هغه هم په بین المللي ټولنه کې چې معمولا یاداشتېږي او په هغه باندې توافقونه رامنځته کېږي، کېدای شي تلوي هم د شکایت په عنوان چې د افغانستان دولت غواړي په دې توګه خپل فیصله اختار او اعتراض یو نړیوال سازمان تریبیون نه د پاکستان مقامات او نړیوال ټولنې ته ورسي.
هغه اغیز او تاثیرات او نتایج چې دا خبرداری د یوې ساده وینا په توګه لري او شکایت چې رسمن درجه گیالته، د دې دواړو د اغیز او ترمنځ تفاوت څه دی؟
کاملا تفاوت لري، اما تفاوت دا ده چې دا دیو وینا یو برخه ده چې اعتراض کیږي، او کله چې هغه اعتراض کوي هغه په اجنډا کې چې د امنیت شورا ټول غړي په توافق او اکثریت غړي په توافق چې په خپل اجنډا کې داخل کې یو پریکړه په شکل باندې راوړل کېږي. تفاوت دا ده، اما دې ورته کې تاسو غواړئ چې تاسو توجه وړوم چې دغه ډول شکایتونه رسمي درجول تقریبا د کار اخري چارې په عنوان استعمالیږي.
د پاکستان جواب د دې خبرداري په وړاندې دا او د پاکستان سفیر ویل چې دا کار یې د خپل قلمرو د دفاع په خاطر کړی دی، هغه وسلوالو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې پر دوی حمله کوي. د نړیوالو حقوقو له نظره دا مسله څومره د توجیه وړ ده د امنیت شورا لپاره؟
یو په دوه چې نړیواله ټولنه د ویل چې د پرمختګ سازمان امنیت شورا او ټول نړیوال ذهنیت نړیوال سازمانونه او پولیس در دولتونه په باندې پویږي چې پاکستان یو مداخلهګر او متجاوز هیواد دی. څو دیس کار کوي د افغانستان کورنۍ چارو کې مداخله کوي، حتی د تجاوز فرصت پر رسیدل او د خپل تجاوز کوي. حقوقي لحاظ کله چې پاکستان دا خبره کوي چې ځان په اصطلاح د مشروع دفاع حق خوندي کوي او غواړي چې د خپل قلمرو دفاع وکړي، د لپاره چې مخالفین د خواته وجود لري، دوه پوښتنه رامنځته کېږي. اوله پوښتنه دا ده چې پاکستان مخکې له دې نه کوم بین المللي مرجع ته شکایت کړی چې د افغانستان دولت دې ته وعده ورکړې وي چې مخالفین د افغانستان دولت له خاورې دې په ځل استفاده ونه کړي؟ هیڅ یو بین المللي سند وجود نه لري، حتی یو عادي بیانیه هم وجود نه لري، لکه چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت پرې وروستۍ چې دا مسله رامنځته کړې ده.
ستاسو توقع تمه څه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له دې خبرداري وروسته به امنیت شورا څه وکړي؟
احیانا که امنیت شورا دی مسئله تا دیر پاملری رو اخری دیو دیو ایلا آدی ریخانی بشکل باندی و ممکن در مسئله منکیزه که و اغم در افغانستان دولت را آدرس نه. یعنی امنیت شورا پده باندی نمولزمی گیت پده ارتباط کم جدی تصمیم نیست.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانگزی په یوه خبرتیا پسې مو په افغانستان کې د روسیې له اندېښنو خبرو.
وو ورځې په اونۍ کې
روسیې د ناتو د دې پلان په اړه چې په راتلونکي کې په افغانستان کې خپل پوځي اډې ساتي یو لړ پښتنې مطرح کړې دي. په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازي ویتالي چورکین ویلي چې ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور د دوام لپاره د امنیت شورا پریکړې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په خپل د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې تر 2022 میلادي کال د وی پوځي اډې تړون تمدید کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې د ناتو د پوځي اډو د ساتنې په اړه یو لړ پوښتنې مطرح کړې دي. د روسیې سفیر د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې پراتلونکو کې د ناتو حضور د امنیت شورا پریکړه ته اړتیا لري. چورکین وویل په دې اړه چې په 2014 کال کې بهرنی ځواکونه له افغانستان وځي خو اډې پاتې کیږي د متناقضو اعلامیو خبرول ځینې پښتنې راوچتوي. چورکین په دې اړه د بشپړ وضاحت غوښتنه وکړه. د ښاغلي چورکین په وینا دا چې ناټو ژمنه کوي چې د تروریزم ضد عملیات به تر 2014 کال پای ته رسوي، نو معنا یې دا ده چې د اډو د ساتنو هدف به کوم بل وي، خو که چېرته له تروریزم سره جګړه دوام کوي نو په هغه صورت کې دا ماموریت باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سره سم تمدید شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د فدراسیون دایمي استازي زیاتوي په افغانستان کې د ماموریت د تمدید له اجازې مخکې نړیوال ائتلاف باید د مخکینی پریکړې لیک د تطبیق د څرنګوالي په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. خو په هر حال په افغانستان کې له پوځي حضور څخه باید د ګاونډیانو او د سیمې د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد کارونه خستل شي. چورکین د افغانستان په شمال کې د امنیتی وضعیت او د منځنۍ اسیا پر هیوادونو د هغو له اغیزو څخه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل، روسیا لیواله ده چې افغانستان یو سوله ییز باثباته او ډیموکراتیک هیواد وي او غواړي په دې اړه یقین ترلاسه کړي چې په افغانستان کې له تروریزم سره تړلې ټول ګواښونه شنډ شوي او له دې هیواده نور نو د مخدرو موادو قاچاق نه کیږي. روسیا په داسې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د پوځي حضور د دوام په اړه اندېښنه څرګندوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله قرغزستان ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې پلازمینې بشکیک ته نږدې د یوې پوځي اډې قرارداد تر 2022 کال پورې تمدید کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په اکثرو لویو او کوچنیو شهرونو کې په امریکا کې په جوړ شوي فلم کې د پیغمبر د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په ضد سترې احتجاجي مظاهرې شوي او دا ورځ له پیغمبر سره د مینې په توګه لمانځل شوې ده. په کوټه کې هم دا ورځ د لسکونو بیلابیلو مظاهرو په ترڅ کې لمانځل شوې چې هندوانو او عیسویانو له شکیو هم پکې ګډون کړی و او د امریکا بیرغ ته یې اور واچاوه. په اړه یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل پر رپورټ کې اورو.
د جمعې په ورځ د پاکستان د مرکزی حکومت له اعلان سره سم په کوټه کې هم عام رخصتي وو او د شهر ټول کوچني او لوی کاروباري مرکزونه تړلي وو. د شهر په کوڅو او سړکونو کې له سهار راهیسې احتجاج دوام درلود او خلکو د قهر او غصې په حالت کې سړکونه په لویو ډبرو تړلي وو، پر سړکونو یې ټایرونه سوځولي وو او هیڅ ډول موټرو ته یې د تګ اجازه نه ورکوله. د دې په څنګ کې د شهر له بېلابېلو سیمو څخه لسکونه احتجاجي مظاهرې راووتلې او د کوټې د مطبوعاتي مرکز مخې ته یې په امریکا کې په جوړ شوي فلم کې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی او د امریکا په خلاف اشاره ورکړل. په هر احتجاجي لارون کې مظاهره چانو تر سرونو سپینې پټۍ تړلې وې، په لاسونو کې شعار پاڼې راخستې وې چې د اسلام له سپېڅلي پیغمبر سره د عقیدت او د امریکایي فلم د جوړوونکو په خلاف د نفرت شعارونه پرې لیکل شوي وو او د ځینو مظاهره چانو په لاسونو کې لرګي هم ولیدل شول چې په ښار کې دا خوډب ویره ورسره تړلې وه. د جماعت اسلامي ګوند یو مشر امان الله شادزی وایي، د پیغمبر اسلام د سپکاوي په خلاف احتجاج د مسلمانانو حق دی، خو که څوک په احتجاجونو کې له تاوتریخوالي کار اخلي دا پخپله د اسلام ضد کار دی.
احتجاجی دا خود مسلمانان حق دا پورا منع کر شاید دا مظاہروں کی کل کل دا سی ایلیمنٹ دا کسان شامل سی اخو امریکی دا پر فائدہ چا خبر نقصان اور اس دا دچان نقصان دا گاڑی نقصان سے یا اور بلے یا دکان ماتے دا خود میں نقصان دا احتجاجی بالکل زیادہ پاک کیم احتجاجی دا یو احتجاج دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا والا توہین کئی فلمان جوڑی کارٹونان جوڑی دا خو مذہبی روادر دے خلاف تا امریکہ خوزان تو دیر جمہوری و آزادی ملکوں نے دا خو دا دے پر بائی چی دے دا کارنو کی بلکہ دا غصری گرفتار سے پابندی پابندی ہو لگی.
په ښار کې د امنیت ساتلو لپاره تر عادي حالت څو چند زیات پولیس په دنده ګمارل شوي وو چې له مظاهره چانو سره به په بدرګه تلل او هغوی نه پرېښول چې د چا دکان موټر یا ودانۍ ته تاوان ورسوي. په دغو احتجاجونو کې په کوټه کې میشت لږکي هم شامل وو. لسګونو هندوانو، عیسویانو او سکانو د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې په امریکا کې په جوړ شوي فلم کې د اسلام د ستر پیغمبر سپکاوی وغانده او وی ویل چې په دا ډول ناوړه عمل سره د مذاهبو ترمنځ احترام او درناوي ته زیان رسیږي. یو عیسوي کیلون په دې اړه رادیو تو ویل،
میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے.
زه پکلا کد دی عمل غندنه کوم، دا سی باید نو ایسه وی دا د مذهبونو د سر جنگولو د ساده چ دوی سره وجنګی جا او سره وژنی. دلته چ زمر د سویانو په شمول کوم لژکی ژوند کوي، زمر مرګ او ژوند دلته لخپلو مسلمانانو ورونو سره دی. موږ د دې فلم پکلا ک غندنه کو او ملګرو ملتونو غواړو چې د دې فلم د پروډوسر پادری او مرستال په خلاف د ګامونو پورته کړی او په سزا دی ورسوي
او انکو بقاعده قرار واکې سزا
د یادونې وړ ده چې د کوټې په شمول د بلوچستان، پاکسار او شمالي او ځینو جنوبي سیمو کې هم د اسلام د ستر پیغمبر د ورځې د لمانځلو او د هغه د سپکاوي په اعتراض احتجاجي مظاهرې وسوې، خو چا ته پکې د کوم ځاني زیان د رسېدو خبر نه دی ورکړل سوی او نه هم د قهر او غصې په حالت کې د مظاهره چانو لخوا دولتي یا شخصي ودانیو او یا نورو تاسیساتو ته کوم زیان اوښتی دی.
په کوټه کې مو د مظاهرې رپورټ اورېده. په پېښور کې بیا نن د مظاهرو په ترڅ کې ملکي شتمنیو ته زیان اوښتی او د یو تن د وژل کېدو خبر هم خپور شوی دی. پېښور ته ورځو، له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په پاکستان کې د امریکایي فلم پر ضد مظاهرې روانې دي چې پکې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی شوی دی. نن سهار په راولپنډۍ، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ، پېښور او نورو لویو وړو ښارونو کې پیل شوې مظاهرې په وقفه ایز ډول دوام لري. مظاهره کوونکو د امریکا پر ضد شعارونه ورکول او د دې هیواد له دولت د فلم د جوړونکو او لوبغاړو د محاکمې غوښتنه کوله. د پاکستان دولت د همدې پېښې په تړاو نن په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې. پاینه حال کې په پاکستان کې د ژوندانه ټولې چارې په ټپه ولاړې دي. مارکیټونه، د تیلو او ګازو سټیشنونه، ښاري او باروړونکی ترانسپورت بند دی. همداشان له سهار وختي راهیسې د پېښور، کوټې، کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په ګډون په 15 ښارونو کې د موبایل شبکې هم بندې دي. د دې هیواد دولتي رادیو د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د موبایل شبکې د دوی په امر بندي شوې دي. څو ترهګر په ورانکارو فعالیتونو کې ترې ګټه وانخلي. له سهاره پیل شویو دغه مظاهرو د جمعې تر لمانځه وروسته زور واخیست چې په ځینې ښارونو کې په تاوتریخوالي هم واوښتې. په دغو مظاهرو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو تر مخنځ اخو ډب رامنځته شوی چې په نتیجه کې یو ژورنالیست وژل شوی او یو شمېر مظاهره کوونکي او پولیس هم پکې ټپیان دي. تر ټولو خونړی او زیانمنونکي مظاهرې په پېښور کې وشوې چې په نتیجه کې د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال وژل شوی او اووه تنه مظاهره کوونکي پکې ټپیان شوي دي. همداشان مظاهره کوونکو دوه سینماوې وسوځولې او ګڼ شمېر خصوصي املاکو ته سخت زیان واړاوه. بلخوا په راولپنډۍ کې هم یو شمېر دولتي او خصوصي املاکو ته زیان رسول شوی. په عین حال کې حکومت وایي د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په پېښور او کراچۍ کې د امریکا کنسلګریو ته تلونکي ټولې لارې تړلې او ګڼ شمېر امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. له دې وړاندې د پنجشنبې پر ماښام د اسلام آباد د حساسو سیمو چې د جمهوري ریاست ماڼۍ عظما صدارت او بهرني سفارتونه پکې واقع دي امنیت پوځ ته سپارل شوی دی. د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، تحریک انصاف او پلسګونو نورو لویو وړو سیاسي او مذهبي ډلو د جمعې تر لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو ترسره کولو اعلان وکړ او له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې د اسلام له ستر پیغمبر سره د مینې څرګندونې په هدف دې په دغو مظاهرو کې ګډون وکړي. همداشان د جمعې په خطبو کې ملا امامانو د دغه فلم پر ضد ویناوې وکړې او له پاکستان یې غوښتنه کوله چې د دې پېښې په غبرګون کې د امریکا سره هر ډول سفارتي اړیکې پرې کړي. خو ځینې ملتپال سره له دې چې د دا ډول فلم په خپرېدو سخت خواشینی دي، خو د پاکستان د دولت تګلاره دوه مخې بولي او وایي چې تیر کال د مومندو په قبایلي سیمه کې د امریکایي ځواکونو په یو برید کې د خپلو څلرویشتو پوځیانو تر وژنې وروسته له امریکا سره هر ډول اړیکې وشلولې او د افغانستان په باب له یو نړیوال تاریخي کنفرانس یې پریکونې اعلان کړ. خو دمګړی د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې له امریکایي مقاماتو سره په خبرو اترو لګیا دا او هڅه کوي چې د امریکا د درېدلو مالی او نورو مرستو لړۍ بیرته فعال شي. د دغه امریکایي فلم پر ضد د مظاهرو دغه لړۍ بنه یوازې نن بلکې په راتلونکو ورځو کې هم روانه وي. خو یو شمېر علما او د دولتي او خصوصي تلویزیونونو له لارې پر خلکو غږ کړی دی چې له هر ډول تاوتریخوالي او خصوصي او دولتي املاکو ته له زیان رسولو دې ډډه وکړي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د تازه رپورټونو له مخې په پېښور کې نن د مظاهرو په ترڅ کې د اخو ډب له امله یو کس وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. اوس کولمبو ته ورځو، له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال صفي الله سنګزی په ټلیفون را سره دی. سنګزی صاحب، څنګه د کرکټ میچ د افغانستان او انګلستان ترمنځ پیلیدونکی دی او که پیل شوی؟
بلې، د لوی بخښنې خدای په نامه، د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ لوبه هم دا اوس پیل شوې ده. د افغانستان ملي ټیم کپتان نوروز منګل ټاس ګټلی دی او د فیلډینګ یا بالینګ کړی دی چې همدا اوس لومړی بال کېدونکی دی. افغانان په ډېر شوق سره دغې لوبې ته راغلي دي او افغان لوبغاړي هم ډېر زیات تیار ښکاري دغې لوبې ګټلو لپاره.
څرنګه د افغانستان په ټیم کې کوم بدلون تر سترګو کېږي؟ هغه ټیم چې هندوستان ته راایستلی و، د هغه او د دې ټیم ترمنځ تغییر شته؟
بله، تر اوسه خو په بیټنګ لائن اپ کې نشته، خو په بالینګ لائن اپ کې هم هماغه لوبغاړي دي، یعنی څه تغیرات نه دي پکې راغلي، او لکه څنګه چې ښکاري په بیټنګ لائن اپ کې به هم اوپنران اوپننګ خپل نوروز منګل او شهزاد محمدي وکړي. نن کوم تغیر نه دی راغلی، خو انشاءالله چې دغه ډېر قوي بیټنګ لائن اپ او بالنګ لائن اپ ورته جوړ شوی دی چې وبکولی شي د انګلینډ پر وړاندې ډېر ښه لوبه وکړي.